د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
السلام علیکم د وی وی ڈیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن د جمعې ورځ د اپریل اوله او د وری میاشتې 12مه نیټه ده. دیو ریډیو سارانه خبرونه په دینیم سات کې به زفواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډی زووري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې په ضد د عدم اعتماد تحریک په کامیابیدو ښکاری وایي چې تر اخره به مقابله کوي او استعفا به نه ورکوي. هغه قام ته وینا کړي چې مهم ټکی به تاسو سره شریک کړو. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري حالات ډیر خراب دي او په کار ته چې نړیوال دي د هیواد سره د 3.4 بلیون ډالر په اندازه مرسته وکړي، خو نړیوال د طالبانو په سخت دریځ تنقید کوي. په چین کې د افغانستان په اړه د سیمې د ملکونو د خارجه وزیرانو غونډه په دې ناسه کې وویل شول چې طالبان دي د ترهګرو ډلو په ټکولو کې سنجیده ګامونه پورته کړي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هغه په ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه پارلیمنت کې د ووټونو نه وړاندې به د چوکۍ نه استعفا نه ورکوي او زیاته کړه چې د آخري بال پورې به مقابله کوي. که څه هم عمران خان د بې باورۍ تحریک د یو بهرني ملک سازش وباله او د دې مقابلې ژمنه وکړه، خو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ټلویزیون د لارې قام ته وینا کې دا یې ونه ویل چې د هغه د لری کولو کوښښونه به ناکام شي. عمران خان وویل داسې دستاویز لري چې یو خارجي هیواد هغه د اقتدار نه لری کول غواړي او دغه درې لوی سیاسي مخالفین په دغه سازش کې غني شامل دي. عمران خان د کوم خارجي ملک نوم یاد نه کړ او بل اړخ ته د امریکای خارجه وزارت سټیټ ډیپارټمنټ دا خبره رد کړې چې غني واشنگټن عمران خان د چوکۍ نه لری کول غواړي. د وایس اف امریکا اردو څنګه ته په یو بیان کې سټیټ ډیپارټمنټ وویل په دې الزاماتو کې حقیقت نشته. د کراچۍ په زندان کې بندي د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د وزیر اعظم عمران خان په ضد بې باورۍ تحریک کې درای ورکول په مخه د کراچۍ نه اسلام آباد ته یوړل کیږي. د سند صوبې د کورونو چارو محکمې په اسلام آباد کې سند هاوس د علي وزیر د پاره سب جیل یا وړوکی زندان ګرځولای او په دې اړه یې اعلامیه هم خپره کړې ده. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وی وی دیوته منل چې د علي وزیر اسلام آباد ته راوستو د پاره ټول تیاری بشپړ کړی شي او هغه به د قومي اسمبلی کیدونکو غونډه کې د ګډون د پاره راوستل شي. په چین کې د افغانستان په اړه د گاونډي هیوادونو خارجه وزیرانو غونډه کې په دې اتفاق خودل شوی چې باید افغانستان د داعش او چین توندلارې ډلې ترکستان اسلامیک موومنت په شمول نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو ماتولو ښکارا څرګندونې وکړي او دغه ډلې ختمې کړي. رایټرز خبرې اداره وایي چې د چین خارجه وزیر وانګ یی ویلي په غونډه کې فیصله شوې ده چې ټول گاونډي هیوادونه به د افغانستان سره د معیشت بیا رغونې او په سیاسي چارو کې همکاري کوي. د چین په تونشي ښار کې د دوه ورځنی غونډې په اړه میډیا ته دوه دستاویزات ورکړی شوي چې یو د خارجه وزیرانو د درېم غونډې د شریک بیان په اړه دی او بل د ساویز ته د تونشي اقدام نوم ورکړی شوی چې په کوم کې چې د افغانستان سره د گاونډي هیوادونو لخوا د معیشت بیا رغونه کې د همکارۍ خبره شوې ده. رایټرز خبری اداره وایي د چین خارجه وزیر وویل چې غونډه کې د افغانستان د ستونزې په اړه په اتو اهمو خبرو اتفاق شوی دی. جزئیات په یو وروسته په یو ریپورت کې تاسو ته وړاندې کړو. دا وی وی ډیو ده. ملګرو ملتونو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د افغانانو د پاره نګدي 3.4 ارب ډالر د مرستو خواست وکړ چې د میلیونونو افغانانو د خوراک، څښاک، سرپناه او علاج د پاره پکار دي. دا د ملګرو ملتونو لخوا د امداد د پاره په تاریخي کچه لوی خواست دی. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی چرته چې 3.8 میلیونه افغانان چې د ټولو آبادۍ 80% برخه جوړیږي بشري مرستو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټن ګریفتس چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې دی وایي په دغه هیواد کې د لکونو خلکو ژوند په خطر کې دی، بل اړخ ته فکر کوي چې په دې وخت کې به ډیر کم ملکونه د ملګرو ملتونو دې خواسته جواب ووایي ځکه چې څوک هم په طالبانو د بشري مرستو په لړ کې باور نه کوي او دغه باور هغه وخت نور هم کمزورې شو چې طالبانو د نړیوالو د غوښتنو خلاف په افغانستان کې د جنکو په ثانوي تعلیم بندیزونه ولګول. د ستر سلیب یا ریډ کراس نړیواله کمیټه ویلي چې د هغې ادارې ټیمونه به د اوکراین د محاصره شوی ښار ماریوپول نه د عامو خلکو د ویستلو په لارو چارو کې مرسته وکړي. ریډ کراس دا خبره د زیارت په ورځ سیمه کې د یوې موقتی ډزبندۍ نه وروسته وکړه. ریډ کراس کمیټې وویل چې دوی به خپل امدادي عملیات سر د نن یا د جمعې ورځ نه شروع کړي. روس ژمنه کړې چې د جمعې ورځ د سهار نه به په ماریوپول ښار باندې په موقت ډول ډزې ونه کړي څو عام خلک له هغه ښار ووزي. ماریوپول د اوکراین یو اهم اقتصادي ښار ګڼل کېده چې د اوبو په غاړه پروت دی، مګر په دې وروستیو کې د روس د ګولباریو د سبب په کنډواله بدل شوی دی. او روسي خبردار چې د تایوان د دفاع وزیر چیو کوچینګ یو کاري ډله ګمارلې ده چې په اوکراین باندې د روس د یرغل او جګړې تاکتیکونه مطالعه او معلومه کړي چې کیف څنګه د ماسکو د یرغل په وړاندې ودرېده. نو مړي د زیارت یا پنځمه پورس خبر اعلان ته وویل چې په دې اړه یې امریکا سره هم بحثونه کړي دي. چین په تایوان باندې دعوه لري او تایوان سره دا یې رښتا چې روس که په اوکراین حمله وکړه هسې نه چې چین هم هماغه سي په تایوان حمله وکړي. سره له دې چې داسې کومې نښې نښانې نشته چې وخی چین په تایوان د یرغل یا حمله هوډ لري، مګر د تایوان په سیاسي کړیو کې دا اندېښنې او بحثونه راپارېدلې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل او اوس تاسو ته تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوم. تاسو کوربه فواد لامی. لومړی ریپورت هم د پاکستان په اړه. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په تحریک په د اتوار یا یک شنبه په ورځ رای ورکول کیږي او وزیر اعظم بیګا قام ته په خپل وینا کې وویل د عدم اعتماد په مقابله کوي او د دې نتیجې چې کڅه هم وي ته به نور هم تکړه مخې ته راځي. وزیر اعظم عمران خان د په ضد د عدم اعتماد تحریک اقدام د غیر ملکی سازش سره وتړ او د خپل ګوند نه اوختي یا مرور او مخالفه ډلو ته یې خبرداري ورکړ چې راتلونکي نسلونه به نه دوی وبخي او نه به د دوی سمبالون کی. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته الیاس خان په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
په داسې حال چې دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ په تاریخ رائے ورکول کیږي، وزیر اعظم عمران خان په سرکاري ټی وی کام ته په وینا کې ویلي چې د اتوار په ورځ د عدم اعتماد تاریخ په مقابله کوي او د دې چې څه نتیجه هم وي د بنور تکړه مخې ته راځي. وزیر اعظم په دې موقع د ده پر ضد د عدم اعتماد اقدام په مبینه توګه د دوی د حکومت آزاد خارجه تګلارې او غیر ملکی سازش سره اتړلو او خپل ګوند نمرور او مخالفو ډلو ته خبرداري ورکړو چې راتلونکي نسلونه به نه دوی اوبخي او نه د دوی سنبالون کی. د مبینه غواخون کی خط په حواله سره وزیر اعظم عمران خان د هغه هیواد نوم واخستو د کوم چارواکي چې په مبینه توګه باندې پاکستانی سفیر سره غواخون کی خبرې کړې دي.
امریکا د یک پارت ملک په نام مطلب میرا کسی اور پارت سے کول سے ہمیں میسج آتی ہے.
به وزیر اعظم د امریکای نوم واخستو خرسته ویل چې نه نوم اخستل نو په کار او بیا یو هیواد ویلو. وزیر اعظم ویل چې دې کې پټا غویل شوی چې د عمران خان پر ضد عدم اعتماد راتلونکي دي او هغه تړومبه پته ولګیدا. د وزیر اعظم وینا وا چې د خط تر مخه مونږ به پاکستان معاف کړو کچره عمران خان عدم اعتماد کې او بیلی حکومت تاریخ ناکام شي نو پاکستان ته په مشکلات روان نشي. مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم کام ته وینا ته په خپل عکس العمل کې ویلي چې د پاکستان ولس د عمران خان په دروغو پوه شوی د پدریو کالو کې خپل یو وعده هم پوره نکړه او دریو کالو کې د بدلون په نوم تباہی جوړ کړي ملکی د آی ایم ایف غلام کړو. د چین پاکستان لوی سړک یا سی پیک منصوبه د نړیوال سازش تلاندې ناکام کړه. د کشمیر تګلارې ته زیان واړولو او اوس چې ورته ماته په نظر ښکاری او دا هر څه په یو جمهوری طریقې سره کیږي نو اوس یې د بیرونی سازشونو ډراما جوړ کړه. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو وویل
وزیر اعظم جس کو آج تک امریکہ کا صدر نے فون کال تک نہیں کیا وہ کیوں اس کو دھمکی دے گا؟
ترنن پورے خو دا امریکی صدر دتا ٹیلی فون کرے اون کڑو نو ہغابا دڑکا والی ور کوی نو موڑی زیاتہ کڑا عمران خان پدواڑو خارجہ او داخلہ ڈگرونو باندھی پاتی راغلے استفادہ ور کڑی او کورت دیزی دا مسلم لیگ نون پخوانی خارجہ وزیر خواجہ آصف فیناوا
یہ شخص صرف پاکستان کے وجود کے لیے ہماری معیشت کے لیے ایک خطرناک ہو چکا ہے
دا کس دا پاکستان وجود او اقتصاد لپارا خطرناک شوے دے او زیات اکڑا چہ ہسرا کم سازش نشتا او عدم اعتماد کی دا ہس یو حیوات لاس نشتا پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اویل
وقصد خونے کے بعد لگتا ہی ہے کہ اپنا دماغ بھی کھو چکے
پا ایوان کی اکثریت دلاس اور قول رستو لگی دا سے چہ وزیر اعظم دماغی لحاظ سر ہم فارغ شوے دے دا دین اڑان دے دا گواخون کی خط و معاملہ باندے دا قومی سلامتی کمیٹی دا غیر ملکی چارواکی لخوا کارول شوی جب غیر سفارتی او دا پاکستان پا کورنو چارو کی لاس وحنا اگرز والا او وی ویل چی پیو سفارتی انداز کی باورتا برابر زواب وائی بلوری تا دا زیارت پورز دا اپوزیشن لخوا پر لپسی تاریخ عدم اعتماد باندی رائے ورکول وختنو نرستو ڈیپٹی سپیکر دا قومی اسمبلی غونڈا دا اتوار دریم اپریل سحر پورے ازنڈا والا دا محل قومی اسمبلی کی حکومت تا دا یو سل سلویخ او اپوزیشن تا دا یو سل شپگ نوی غڑو ملاتر ترلاس دے الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیوا
دا پاکستان په سیاسي پیښو باندې د نړیوالو هم نظر شته او په دې اړه د امریکا په نیویارک ټایمز اخبار کې یو مضمون خپور شوی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
پاکستان کې د سیاسي الغاو تلغاو او وزیر اعظم عمران خان ته د راپورته مسلو په موضوع د امریکای په نیویارک ټایمز کې د اخبار د دوه خبريالانو د کرستینا ګولډباوم او د سلمان مسعود یو شریک معلوماتي او تجزیاتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط ته د عمران خان د اهم اتحادی ګوند د ایم کیو ایم پی مخالفه ګوند سره د یو ځای کېدو وروسته حزبي اختلاف اوس د ووټ په ذریعه د عمران خان د حکومت د ړنګولو جوګه شوی دی. سلمان مسعود او کرسٹینا د خپل رپورٹ شروع سے دا سے کڑی دا چې پارلیمان کې د عدم اعتماد په تحریک د ووټونو کې دون سور د وړان دی. وزیر اعظم عمران خان د خپل اتحادی ګوند ایم کیو ایم پی مخالفه ګوند سره د یو ځای کې دوه رستو لوی سیاسي فشار سره مخ دی، ځکه چې عمران خان د ایم کیو ایم پی نه بغیر پارلیمنٹ کې د خپل ساده اکثریت نه محروم شوی دی. د عدم اعتماد د ووټ نه وړاندې عمران خان خپل زرګونه مرستیالان په اسلام آباد کې راوغوښتل او دوی ته خپل تقریر کې خپل مخالفین نه یوازې بد بد راخکل، بلکې دوی یې د امریکې په هغه سازش کې ککړ اعلان کړل کوم چې امریکې د هغه د لری کولو د پاره جوړ کړی دی. رپورٹ جاتے چې تر دې دمه پورې ځینې داسې علامې ښکاره شوې دي چې عمران خان د وزیر اعظمۍ کرسۍ پرې خودو ته تیار شوی دی، خو عمران خان د چهارشنبې په ورځ د خپلو مخالفینو لخوا د استعفا ورکولو مطالبه رد کړې ده، او دا دې پلو اشاره ده چې په راتلونکو ورځو کې د پاکستان سیاسي اړې ګړې نور په زیاتېدو دي. نیویارک ټایمز لیکي چې موجوده سیاسي اړې ګړې پاکستان کې د بیکچ زیاتې ګرانۍ له سببه راپورته شوی دی. هر کله چې عمران خان او د ده حکومت د ګرانۍ په تابعیا کولو کې پاتې راغلی دي. رپورت زیاتوي چې که عمران خان د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د کرسۍ نه لرې کړی شو، نو پارلیمان به په کال 2023 کې د کیدونکو عامو انتخابونو پورې یو عبوري وزیر اعظم غوره کوي. د چهارشنبې د ورځې د ایم کیو ایم پی د حکومت نه د جدا کېدو د اعلان باوجود د عمران خان د پارټۍ ډېر غړو خپله حوصله نه ده بایللې. د پی ټی آی یوې زنانه پارلیمانی غړي عالیا حمزه ملک عمران خان سره د ملاقات نه پس خپل یو بیان کې ویلي دي چې عمران خان مونږ ته ډېره تسلی راکړې ده او هغه په خپله هم ډېر بې فکر ښکارېدو، او مونږ ته په یقین سره دا ویل چې اتحادي سیاسي پارټۍ مونږ سره ټینګې ولاړې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې وزیر اعظم عمران خان په تیرو څو هفتو کې د ملک په ګڼو ښارونو کې ډېرې درنې عوامي جلسې کړې دي، او په دغو جلسو کې خلک خبر کړل چې حزب اختلاف د پی ټی آی د ممبرانو په پیسو د اخیستو ناوړه کاروبار شروع کړی دی. دا الزام هم ولګولو چې د آزاد خارجه پالیسۍ په اختیارولو د هغه د حکومت د ړنګولو لپاره خارجي سازشونه هم تیار کړی شوی دي. عمران خان خپل تقریرونو کې امریکای سره د پاکستان په پخوانو اتحادونو هم سخت ټکونه کړی دي. د تیرو څو کلونو راسي روس او چین ته مات ښکاری. نیویارک ټایمز لیکي چې په تیر اتوار عمران خان د اسلام آباد د تاریخ ټولو نلوي عوامي بهیر تخپل تقریر کې د خپل حکومت د کارکردګۍ او د اقتصادي پالیسو دفاع وکا. د پدغه موقع د جیب نه یو چټه هم راوېسته او خلکو ته یو خودله چې دا چټه د هغه خارجي سازش یو تحریری ثبوت ته چې دا وخت به د ملک دننه د خلاف عمل درآمد روان دي او مقامی کسان پکې د خپل خارجي نه اکانو په وینا سرګرمي عمل دي. دوی چې په خارجي دولت پاکستان کې تل د حکومتونو د بدلولو کوششونه شوي دي. د دا هم وی ما ته معلومه ده چې په مونږ باندې د کوم زینو نه فشار اچولې کیږي. اخبار لیکي اگر که عمران خان خپل خلاف جوړ خارجي سازش کې د ککړ سره خارجي ملک نوم وانخستو خو دې او د پارټي غړي د تیرو سو هفتو راسي د امریکای خلاف بیانونه ورکي. البته مخالفو سیاستدانانو دا چټه یو سیاسي چالبازي بللې ده. دوی عمران خان ته ویلې دي چې دا چټه پارلیمان کې پیښ کی. فوجي چارواکو هم دې چټه لس اهمیت نه دی ورکړې. سلمان مسعود او کرستینا نیویارک ټایمز کی چاپ شوی خپل رپورٹ په دې تفسیر ختم کړی دی چې فوج سره په اهم تقررو د اختلاف راپورته کیدونه پس فوج د عمران خان نه لاس اخیسته دی او هم دغه وجه ده چې عمران خان د دغه ورځنه په تیندکونو دی. عمران خان په ملکی سیاست کې د فوج د غیر جانبداري د نوی انداز مخالف دی. د عمران خان مخالفه سیاسي پارټي اگر که دا وخت د عمران خان د حکومت د نسکورولو په اکی یو ایجنډا خپلو کې راغونډي شوی دي خو د پاکستان سیاسي تاریخ د دې گواه ده چې دغه سیاسي پارټي چری هم خپلو کې په یو لار نه دی تلی.
په کراچۍ کې د چین کونسل جنرال لی بیجیان ویلي پاکستان باید د آسیا تر ټولو لوی اقتصاد چین څخه واردات کم کړي ځکه چې د دوه اړخیز تجارت عدم توازن ډیر زیات دی. د پاکستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ حجم 28 بلین ډالر دی چې پکې د پاکستان برخه یوازې 3.5 بلین ډالر ده. د اقتصاد پوهانو وینا ده چې د چین شیان د پاکستانی شیانو څخه په بیه کې ارزانه کیدوس له سبب د دې ځای صنعتکارو ته د دغه عدم توازن څخه ډیر نقصان رسیږي. نور حال د اسلام آباد نه د رابعې پیر پر رپورت کې اوریدئ شي.
په کراچی کې د چین کونسل جنرال لی بیجیان د سه‌شنبې په ورځ چینی کورنۍ شیان جوړونکي برانډ میډیا د ځایي اسمبلینګ د پرانستی د دستوري سره وینا کې وویل پاکستان باید د آسیا تر ټولو لوی اقتصاد چین څخه واردات کم کړي ځکه چې دوه اړخیزه تجارت کې پراخ عدم توازن یو لوی ستونزه ده چې لپاره اسلام آباد ته به د وارداتو متبادل لاره خپلول وي. ولې چې چین غواړي چې پاکستان سره متوازن تجارت وکړي. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس غړی زاهد شنواری وی وی دی وسره خبرو کې وای د چین شیان د پاکستانی شیان څخه په بیا کې ارزانه کې دوله سبب ځای صنعتکارو ته دغه عدم توازن څخه ډیر زیان رسیم.
پاکستان چین سره خصوصي معاهده شوی دی کنه لکه فری ټریډ اگریمنت دی وسره پرفرنشل ټریډ اگریمنت دی وسره کنه نو هغه په وجه باندې د چین پروډکټ خو حسم ریټ کم دی په پاکستان کې هغه ریټ په وجه باندې ډیر کم پریوزي نو هغه وجه دا چې زموږ عمل کې د چین نه ډیر زیات پروډکټس را وندې اګریکلچر دی اذر دین اګریکلچر په دې وجه باندې زموږ سره تجارت دی خساره هم ډیره زیاته ده چې هغه موږ اکونومي د پاله ډیره نقصان دی او دې سره سره چې زموږ ځنې کاروبارونه بزنسونه چې دي او ځنې زموږ پروډکټس چې دي هغه په مقابله کولای نشي نو هغه هم موږ اکونومي او بزنس ته نقصان رسوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ حجم 28 بلین ډالر دی چې پکې د پاکستان برخه یوازې 3.5 بلین ډالر ده. د مرکزی بانک لخوا صادر شوی د وارداتو په د معلوماتو تر مخه په مالی کال 2021 کې وارداتو د ټولو بیو نږدې څلرمه برخه یوازې د چین څخه کیږي او د دې په مقابل کې د پاکستان په صادراتو کې د چین ونډه هم دغه کال کې 8% څخه کموه. اقتصاد پوه فواد اسحاق وی او ډی وسره خبرو کې وایي د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیمو کې د کروندګرۍ ډیر فرصتونه ستام خو دې زیاتوي
خلک لا هغه اګریکلچر پروډوس دے دا هغه د پیکیجینګ دا هغه کوم اصول دے د انسیکټیسایډ د پیسټیسایډ سپری بل نن سبا دنیا کې چې دے بغیر سپری او بغیر فرټیلایزر یعنی ارګانیک پروډوس ډیر زیات خلق خوخی او لازمی خبر از چې دا قصور زمون خپل دې کې د چاینا څخه قصور نه دی دا به مونږ ځان اپګریډ کوو ځان به تکړه کوو نو مونږ به اعلی چاینا ته ایکسپورت وړاندې شو
دواړه هوادونو ترمنځ د سترو سوداګری توکو کې د الکترونکس ټیکسټایل سمندري خوراک او کرواندګری محصولاتو حجم هر کال وړيږي پاکستان چین ته د غیر پرچون خالص پومبې سوتی اسپنسي د میسو اصلاح سوي شیان د وروچو په شمول شاوخوا درې نیم سوه شیان لیږي بل اړخته د چین څخه الکترونیکی شیان پلاستیکي سامانونه دوایانی کرواندګری کې کاریدونکي دوایانی او د ګاډو په شمول و نیم زره څخه زیات شیان وارد کیږي او دغه فرق د پاکستان چین ترمنځ آزاد تجارتي وزنامې ورسته نور هم پراخ شوی دی رابیه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد
دا وی ډیوا دا چین کې د افغانستان گاونډي هیوادونو په غونډه کې افغانستان کې د ترهګرو ډلو په حلو ځلو اندېښنې خودل شوې او د طالبانو نغښتنه شوې چې د داعش او چین اسلامي توندلارو ډلو په شمول دي د ټولو ترهګرو ډلو سره د ښکارا اړیکو ماتولو څرګندونه وکړي شي په غونډه کې نورې غښتنه هم شوې خو د جنکو په تعلیم د میډیا په ازادۍ او د نورو بشري حقوقو په سرغړونو چوپ پاتې شوې دي نور تفصیل یې د دیوا همکار نو شیروان قلندر درکوي
د چین انخوې صوبې په تون شيخار کې دوه ورځې غونډه سر تر رسیدلې ده د غونډې وروسته د چین خارجه وزیر وانګ یې د خبري کانفرنس په وخت باندې ویلي دي چې غونډه د دوه دستاویزاتو منځوري ورکړې ده یو کې سیاسي دریز خپل کړې شوی دی او په بل دستاویز کې دا هغه فیصله ذکر دی چې ټاکل شوی ټول گاونډي هیوادونه به د افغانستان سره انساني مرستې، رابطه کاری، معیشت او تجارت د زراعت پرمختیا او د بجلی توانایي په شمول اهم څانګو کې مرستې کوي. د چین خارجه وزیر ویل لري چې په غونډه کې په اتو اهم نقطو بحث شوی دی. یو دا چې په افغانستان کې د ترهګرو په هلو ځلو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي او ویل دي چې د غونډه په افغانستان زور وروړي چې داعش ډلې د چین ترکستان اسلامیک موومنت او نورو ترهګرو ډلو سره د پډاګیز ډول اړیکه ختم کړي شي او بل اخر د غډلې ختم کړي باید د گاونډي هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره امنیتی همکاري مضبوط کړي شي او د دې ترڅنګ په سرحدونو د منوشیاتو او جرایمو خلاف شریکار وکړي شي په غونډه کې په دې هم اتفاق شوی دی چې د خارجه وزیران په افغانستان کې د شپږو میاشتو د افغان عبوري حکومت انتظام تسلیموي او د افغانستان نه غوښتنه کوي چې د خبرو اترو او سلام مشورې د لارې په کور دننه یووالی پیدا کړي او جوړجاړي وکړي یو پراخه او شریک حکومت ته جوړ کړي چې هغه متوازن وي او پوها واکمنی وکړي او د خو گاونډیتوب دوستۍ صلاحیت لري په غونډه کې افغانستان ته ورپېښو انساني مشکلاتو باندې فکرمندي ښودل شوې او ویلی شي ودی چې دا غونډه فیصله کوي چې د افغانانو سره به انساني مرستې د بیا ودانې هلې ځلې د افغانانو په خپلو خپو ودرېدو او سیمهیزو رابطو مضبوطولو کې مرستې جاری ساتي د خبري کانفرنس په وخت د چین خارجه وزیر دا هم ویلي چې غونډه غوښتنه کړي د نړۍ ټول خواوې د افغانستان سره خبرو ته دوام ورکړي د دوی اقتصادي سماجی د ترکه د لارو مرسته دی وکړي د بندیزونو او د دبو مخالفت دی وکړي او په انساني مرستو دی د سیاست کولو نه ډډ وکړي غونډه کې د امریکا په مشرۍ غربي هیوادونو باندې زور راوړل شوی چې د افغانستان د بیا ودانې او ترکه په کارونو کې د خپل ځموارې رول په سنجیده توګه ولوبوي دا چې سمره کې دی شي زر تر زر د افغانستان کنګل کړی شوی اساسې بیرته واپس کړی شي او په افغانستان کې د اړې غړې جوړېدو مخالفت وکړي کوم چې سیمېتا تبعی وروړي د خارجه وزیرانو په دغه غونډه کې ویل شوی چې دوی د ملګرو ملتونو د امداد مرسته کوي او د نړیوالې مالیاتي ادارو نه غوښتنه کوي چې افغانستان کې خپل نظام فعال کړي او د افغانستان په ترکه کې د مدد وکړي خو په دغه غونډه کې د خزو د حکومت په اړه باندې واضح خبره نه ده شوې طالبانو تیره هفته د شپږم ټولګي نه بره د جنکو سکولونو بند ساتلو فیصله کړې و چې په ځد یې ملګرو ملتونو امریکا غربي نړۍ او د بشري حقوقو نړیوالو ډلو سخت غبرګون ښودلې او ویلې چې دغه فیصلو په نتیجه کې به افغانستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي
ملګرو ملتونو د زیارت په ورځ د افغانستان د پاره د نګدي 3.4 ارب ډالرو د مرستو خواست کړي چې د میلیونونو افغانانو د خوراک، څښاک، سرپناه او علاج د پاره پکار دي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په دې ریپورت کې راغونډ کړي دي.
ملګرو ملتونو ویلي افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی، چرته چې 40 میلیونه افغانان چې د ټولو آبادۍ 50% برخه جوړیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټن ګریفیتس چې له 1300 ورځو راهسه په کابل کې دی، وایي په دغه هیواد کې د لکونو خلکو ژوند په خطر کې دی. نوموړي ویلي هغه د ماشومانو د هسپتالونو دورې وکړي او چې هلته یې څه ولیدل پاغي حق حیران دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټن ګریفیتس وای تنکی ماشومان چې هله زیږیدلی وو بے ځانه پراته وو، دوه پکې یو انکیوبیټر ته چولې شوی وو چې سخت ناروغ وو. په اسپیټال کې یوې مور د خپل څو بچو پاملرنه کوله چې د خوراکي کمی ښکار وو او وړاندې دوه نور بچی مړه شوي هم وو. د اگست په میاشت کې د طالبانو په واک کې دراتلو سره د افغانستان اقتصاد غورځېدلې دی چې په 40 ډالرې مالی مرستې تړل شوی او په بهر ملکونو کې خپل پیسې هم نه ورکول کیږي، چې ورسره په دغه جنگ ځپلي هواد کې حکومتي چارې د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او د بیروزګارۍ سره مخ افغانان ورس پر ورس د قرضونو لاندې ډوبېږي. د دې سره سره افغانستان له 13 کالو د بدترینې وچکالۍ سره هم مخ دی. ملګرو ملتونو په بیړني ډول د افغانانو د مرستو لپاره نړیوالو مرستندوی ادارو ته خواست کړي، خو په دې وخت کې به ډیر کم ملکونه په دغه خواست عمل وکړي، ځکه چې څوک هم په طالبانو د بشري مرستو په لړ کې باور نه کوي او دغه باور هغه وخت نور هم کمزور شو چې طالبانو د نړیوالو د غوښتنو پرته په افغانستان کې د جنکو په ثانوي تعلیم بندیزونه ولګول. قطر چې د ملګرو ملتونو د امدادي کانفرنس شریک کوربه او په افغانستان کې د سیاسي او بشري مرستو لپاره د ډیر وخت نه هلې ځلې کوي، دغه هیبات د مرستيال وزیر سلاکار مجید محمد الانصاری وای د دوی حکومت هم د طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز دغه فیصله غندنه کوي او هیله لري چې طالبان به ډیر زر خپل فیصله ته بیا کتنه وکړي. نو موږ وای موږ په دې خبره زور اچولې چې دغه فیصله به په افغانستان کې په بشري مرستو بد اغیزه واچوي او د افغانستان اقتصاد به ورسره نور هم زیانمن شي، او موږ په دې موضوع د طالبانو سره د خبرو په اهمیت هم زور اچولې چې هغه ته دا پډاګه کړو چې دغه فیصله د منلو وړ نه ده او زر تر زره د دغه فیصله سمول پکار دي. هر څه کړه طالبانو په دغه فیصله په نړۍ کې بے باوري خوره شوی، خو ملګرو ملتونو په نړۍ غږ کړي چې د طالبانو سره خپل اختلافات د شاته کړي او د افغانانو ژوند بچکولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او افغانانو ته د یو ښه سباون هیلې ورکړي.
او اوس ور رسیدلې ادارې ته چې دا ادارې د امریکا د حکومت رسمي موقف یاد دري څرګندوي.
صدر بایدن د دنیا ملکونو له د کورونا وایرس د مخنیوي د 140 کروڑ ویکسینو ورکولو لوس کړی دی. د کورونا وایرس په عالمی سطح د جواب کولو او د صحت د تحفظ د ادارې قائم مقام زنانه رابطه کاری میری بیت ګوډمن ویلی دی چې امریکای تر اوسه پورې 130 ملکونو ته 50 کروڑ ویکسین ورکړی دی. دی نور ویلی دی چې دا د هغو 140 ارب ډالرو نه علاوه امداد دی چې د کورونا وایرس د انساني خواخوږی او د ترقیاتی امداد په شکل کې د 140 نه زیاتو ملکونو ته ورکړی شوی دی. دا پروګرام په ګرد دنیا کې په سوونو ملګرو ملکونو سره د بیمس لرابطي او د ملګرتیا له سببه کامیاب شوی دی. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دی چې موږ نورو ملکونو ته د ویکسینو در رسولو، د دې خلکو ته په ملټونو کې د وهلو، د ټیسټونو او د علاج د زیاتولو، د صحت د کارکونانو د مرستې او د هغوی د تحفظ د یقیني کولو او دین علاوه د نورو ډیرو کارونو د پاره حکومتونو، بین الاقوامي تنظیمونو، ویکسین جوړونکو، ذاتی مد او ان جی اوګانو سره جوخت کار کوو. بېشکه چې د ویکسینو د ترلاسه کولو نه واخلي، د دې په حفاظت سره هسپتالونو او شفاخانو ته د رسولو او خلکو ته په مټونو کې د دې د وهلو د عمل پورې امریکا په دې ټول کار کې عالمی او سیمایزو تنظیمونو سره مرسته کوي، چې پکې کوویکس اداره او افریقا کې د ویکسین د حصول خیراتي اداره شامل دي. دین علاوه په ګرد دنیا کې مقامی مشرانو او د ګوندونو تنظیمونو سره رابطې هم ساتي. قائم مقام رابطه کاری ګډمن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې دا ویکسین په مکمله توګه محفوظ دي او دا ویړیا دي. د نور اویل چې امریکا په ګرد دنیا کې د خلکو د سرونو د بچکولو لپاره ویکسین ورکي ځکه چې دا وباله ختمه نه ده. په دې سبب ویکسین لګول لازم ده چې دا شان مونږ دنیا د نور وایرسونو د خوریدونه بچکو. د خارجه چارو وزیر بلینکن هم دا وی چې د ویکسینو لګول ضروری ده ځکه چې دا وباله موجوده ده. کورونا سره د تړلی د اومیکران نومي وایرس د خوریدو له سبب د ډیرو خلکو سرونه په خطر کې دي. امریکا با خپل ملګرو او ګوندونو سره په هر ست کار جاری ساتي چې دا شان د خلکو ژوندونه بچ کی او د راتلونکو وباګانو د پاره په خډول تیار وي.
د ډیوی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړم.